چې زموږ په ټولنه کې لږ موږ لرې ځینې پاتې شوي یو، لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي هغو ته مو کتلي دي، او څه داسې د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کېږي یا موږ تشبیه نه ورته لرو، په یو څه داسې موضوعات شته چې هغه موږ کې بیانول غواړو، تشبیهات نه ورته لرو چې موږ یې په هغه کې بیان کړو. ما کوشش کړی دی چې په دوبندیزو کې هغه څه هم را ونغاړم چې هغه چې نوی شی وي، مطلب موږ کې محسوسولای شو خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي، دغو کې ما کار کړی دی.
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه چې یو پوښتنه راځيږي نو هغه یو ځواب غواړي، یو ځواب ورته پیدا کول غواړي. سقراط شاوخوا 2500 کاله پخوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د په ټولنه کې له خلکو پوښتنې کولې او هغه به ځواب یې درلی. تاسو په دوبندیزو کې مې دغه یو شی احساس کړل چې تاسو کله یو موضوع راخی نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو له بل سره مکالمه کوي، یو بل ته پوښتنه او ځواب وایي. څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغېزمن دی ستاسو پیغام په لېږدولو کې؟
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی، سیستم او چې کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی، چې موږ یو له بل سره ارتباط ولرو، یو له بل سره په تماس کې یو بل پوه کړو. که نه یې دا زه چې څه وایم او څه غږېږم پر یو څه موضوع باندې، زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانوې، دا خو صرف د یو کاغذ تر حده دی، خو له دې ځایه چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي هغه خو ټوټل مکالمه ده. که یو لیکوال کتاب لیکي او یو یې لولي، د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده. که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل هغه کې ناست یم، خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی، ځکه چې دا دنیا بغیر بې مکالمې تم کېدای نشي، پر مخ تلای نشي، مکالمه ده، یو بل ته به سره شایو. نو د شیلو د فاره هم تر ټولو ښه طریقه چې دا هغه مکالمه ده.
ښاغلی شریف، په روایتي ټولنو کې چې کله یو نوی ایجاد یو نوی اختراع کېږي نو هغه خلک په ډېره ګرانه قبلوي، هغې ته زر نه تیارېږي چې هغه قبوله کړي. زموږ ادب هم که راواخلو چې له بهره کوم اصناف راغلي دي، که هغه په نثر کې دي که په شعر کې دي، لیکوالو او شاعرانو هغه ژر نه دي منلي. فرضاً موږ به په شاعري کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی، د آزاد شعر یادونه به وکړو چې له بهره راغلی دی. زموږ ډېر لیکوال اوس هم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري چې هغوی وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه ده، آزاد شعر باید ونه لیکل شي، ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو. ستاسې دغه دوبندیزه تر اوسه پورې تاسې چې دغه په فیسبوک کې خپرې کړې دي یا مو شاعرانو لیکوالو ته دغه خپلې دوبندیزې لوستې وي، څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی؟ آیا دوی دا در سره منلې ده چې واقعا دا یو نوی صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف وده وکړي په پښتو ادب کې؟
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راووځي نو دغسې به پاتې شي لکه دا دسې، څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راشي. او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمایو شیانو چې باید په سیند کې دا دا شان وي، که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدوده کېږي، هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي. زه یم چې تر دې ایثار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي. بې شکه کېدای شي زما دا صنف هم خلکو ته نسي منظور، او زه خو د تنقید په حق کې هم چې تنقید پر وسي وي ګوري. لیکوالان ښې خوښوي چې هغه ما تر کوم حده پورې زما چاته لاره درلې، ما چاته رسولی دی، هغه ښې خوښوي. او صنف چې ته یو صنف جوړوې د هغه دپاره به ته دا هم ګورې چې که په ژباړه کې ما نړۍ ته زه ورشیم نو هغه به بیا څنګه یې. دغه شی ما هم کتلی دی، دوبندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده چې زه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم، نو په کوچني مدار کې به نه راګرځو. موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي. او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده هغه یو جلا، د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته، د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي دي. او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې د هغه دپاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کړې، ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده. موږ پر هغه باندې پره نه یو ختلي چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو، په لپورې کړو، لړۍ او کړۍ سره برابر کړو. د هغې له وجې څخه په دوبندیزه کې بیا که ستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولی شې، او دا ته لنډ هم لیکلی شې، دا ته تر افسانې هم رسوای شې، دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای شې.
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی، فرضاً موږ شلومبای په کټوري کې ښه خوند کوي او د اوبو لپاره ګیلاس لرو، همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو، په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي، فرضاً غزل ده، نظم ده، دا اصناف هم له اړتیا سره سم راغلي دي. یعنې کومې خبرې چې فرضاً ته په غزل کې نسې کولی، هغه د هغه لپاره د نظم جوکار شته. کومې خبرې چې ته په لنډ کیسه کې نسې کولی، هغه ته په ناول کې کولی شې. دغه خبرې یعنی دغه د دوبندیز چې کوم شات دي، دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي، که هغه د نثر دی که د نظم په وخت کې نه ځایېدل، ځکه تاسې دا اړتیا محسوسه کړه چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ شي.
بې شکه دا هغه خو شته که اړتیا مو وایي، نو ما به اوس افسانې لیکلې، ما به کیسې لیکلې، لنډې کیسې به وې، نثري ټوټې به وې. دا اړتیا خو پیدا شوې ده، او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم، او په دې لنډو هغو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای. هغه موضوعات تر دې وتلي دي، کوم ظرفونه چې تا وښیل، هغه دپاره د یو نوي صنف ضرورت دی. او چې کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې، دا لږ ګرانه ده که ته د هغې دپاره یو نوی صنف راوړې. له صنف سره د صنف د ویلو سره سره به دی هغه موضوع هم خپله کې قبوله بي، کې دی به هغه ستا پیغام هم واخلي.
یوه پوښتنه غواړم چې د دې ستاسې د دغه صنف د نامه په اړه یې وکړم. تاسو چې دا په څه ډول لیکئ، دا دوبندیزه یا دوبندیزه؟ عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو. فکر نه کوئ چې خلک به له دې دغه وفهموي چې دوه بندیزه یعنی دوه پابندۍ. ستاسې مقصد خو دا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو صنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپله خبره خپل پیغام رسول غواړي. ښه به نه وایي چې دا دوه بندۍ وایي یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای. که تاسې د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ؟
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی، بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی. دغه هم زه نقادانو ته پرېږدم چې دوی د پردغه هم بحث وکړي چې خو دوه بندیزه کې دوه بندیزه دي، بندیزونه ستا پکښې. یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري، دوهم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بنده کې به وي. که له یوې خوا راوګورې هم دی په دوه بنده کې، دی په دوه بنده دي. او که د چوکاټ له لحاظه وګورې هم دی بندیز هم ستا پکښې دوه بندیزه دي. که بیا څوک دوه بندۍ ورته یایي، دوه بندۍ به بیا داسې دا صنف به له نورو صنفو شاید جلا نه کړي. دغه صنف په دا بندو کې دی بند.
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلې وي؟
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلې دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي.
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړئ؟
انشاءالله اراده خو مسته ورته چې چاپ.
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم درڅخه واورو ډېر به شي.
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کښې محاکمه کېږم. د ستر قاضي په مخ کې مې د تېر په څېر نن بیا خپل بیان و. زما پخوانی ټول بیانونه رد شوي وو. نن په لاره کې چا راته غوږ کړی و چې د ثبوت رښتیا نه علاوه د بیان ځاني زور وکاروه. نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ. هغه سمدستي راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ. زما د بیان د زوره زه هله خبر شوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل. اوس دوم بندی زه سپک راپاڅېدم، خوب مې خراب سو، په خپل ضمیر کې ملامت وم. نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه. اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی، او دا څنګه قاضي و چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه؟ دا څنګه عدالت و چې د دولت پر ضد لاړی؟ وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او کنه؟ زما د خیال دنیا ورانه سوه، خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي؟ او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي.
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو. فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې، او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نه شوی لیدلی. خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز هیڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بې حد ستومانه و، مګر دا یې مناسبه نه ګڼله چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایات پوهشي چې ده څه نه دي ښکار کړي، د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو. د اوړي موسم و، سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو، په ځنګل کې په اوبو پسې ډېر وګرځېد. ویالې او چینې وچې وې. آخر یې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له ځنګل راکوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جیبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې خولې ته یې ور نږدې کاوه، باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و او بل په زړه کې یې ورتېره شوه چې باز به هم ممکن د ده غوندې تږی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنای وکړ، جام یې په بل مخ واړاوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بې ادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه او باز هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بې ادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویېدل، د اوبو بهیر درېدلی و او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. پورې سرچینه وموندله او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه و، نو له لوړې راکوز شو. خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر ولیکل شول چې ستاسو ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرګړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعري هم کوي او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغېزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتای صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلی کړو. کوم غږ دې پلی کړو؟ ما سره سندرې موجودې دي.
نو تپان صاحب، سندرې خو دما ډېرې دي، خو سندره ما لیکله داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم،
له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک لاروم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک لاروم. خافیر شو سوخ پلام دشتگر، سوخ پلام سا خافیر شو سوخ پلام دشتگر، شو دا کور با دیراتی خواد دخمدار شو سو بکرم.
دازادی راژیو درنو ریدون کو دا محراب پکیر زرمتی پغک د سندرې یو برخه مو واورېده. مهراب پکیر زرمتای را سره ناست ده، دی به بشپړ معرفي راته وکړي، ځان به راته معرفي کړي. زه خو یې پېژنم، خو تاسې یې پېژنم.
نو تپان صاحب، زه خو خپله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې یو څلوېښت کاله مخکې دنیا ته سترګې خلاصې کړې دي،
مننه زرمتای صاحب لتارو په دې د ازادي رادیو اوریدونکو ستا غږ اوري تاویل سیز شاعری هم کوم په دې ورستیو کې د زینې سندره خی کمپوز کړی دی او د سندرو برخه کې کار کړی ته شوقي هنر تر غلی زست عمره معلومات لرم تغسی
نو سندره خو ونه زموږ داسې هنر سیز زموږ شکیانه ده نو بس خپل داسې طبیعت مدل شاعرانو ادیبانو دو سره ډېره ناسته پاسته لرو شوقیانه پن من کوو او سندرې چې دي ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کېږي او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړې دي پېښور کې مې جوړې کړې دي بعضې کمپوزونه
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړی د خلکو ته او د ته په نام نه سیمه زرمت کې اوسېږي ډېره نام نه یادېږي او تا په زرمت کې اوس هم زندګي کوې او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم خلک در سره لیاس کوي نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې
تا د پیغام خبره وکړه نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور ایزما ماشومې لورې نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې و ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده ستا ښوونځي ته سندره ویلې
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده کمپوز او شاعری زما و ای زما ماشومې لورې لور ته مې لیکلې ده هغه سندر به تا ته کوم د افغان د باغ مڼې د خوښ یوه نغمه ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې د افغان د باغ مڼې د خوښ یوه نغمه ای د مینې ترانه ای تیارو څخه خفه ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې لیکل وستی وای د کاړای هم دې زدا وای خو ادب هر سهار مور کلا وای خوان ځای کلا جوړیږي حل خان شي دی خوان زی لا زمنه ها غزای لکیږي کتاب اخلی شی روانا مور دې بیر تکي سارا جنا کو سن خوشی زرزما شی بی اختیارا زنو غی شیاو نیزای تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یوا کسای بد قسمتا تورا شپای ای زما ماشومی لوری ای زما ماشومی لوری ای زما ماشومی لوری
مننه زرمتای صاحب اوریدونکو بده هم سندره اوریدلی په نام نسیمه کې اوسېږي د پکتیا کې څومره ماته معلومه کی ته د هنر ډګر کې ډېر کم کار کیږي او یو ډول مایوسی هم ایجاد شوی ده تاسو څنګه
نو مایوسی خو خامخای د هجرت په وختو کې خو د هجرت قسمه قسمه دوران و تیرېده او بیا یې ستدلته خو سده د هنر او د دغو شیانو خو دلته خامخا سړی مایوس کېږي خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری د هغه د مخ پند څه وخت له څه وخت راهیسې دغسې ژوندی ساتي هغه شوق هم ده کنې دلته خو مطلب د مخ پروګرامونه نسته لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی. بعضې هنرمندان خو بس دا هغې چې هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي، نو دلته هغه شیان نشته، نو داسې هوټلونه شته پکتیا کې سړی چې لاړ شي محلي سازونو ته موږ نشو تللی. نو بیا هم هغه خپل شوق ده را سره مینه محبت ته، خپل شعر شاعري لا فن لا موسیقي، بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده.
زرمتی صاحب دا هم راته ووایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اورېدونکو لپاره؟
نو ما خو تاته مخکې ویلی چې موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده، لکه دلته خو موسیقي و دا شی نشته، خو بس خلک موسیقي خو هلته کیږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه ځکه اوري چې ودونه یې پروګرامونه یې دغسې محفلونه یې. نو چې دلته زه ما تاته خپله وویلې دا شیان بیخي مړه دي، لکه
یعنی ژوند په کاڼو لګېدلی،
ژوند په کاڼو لګېدلی ده، خو نشته په خوشحالیو کې، داسې نشته ودونه کې لا وټلونه، لا ځینې پخوا به چې خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه ته تلو محفلونو ته، به دا شیان بیخي مړه دي. نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره، ناسته وس خو بس دا سندرې دي، خلک یې ام پي تري هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري، نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني، خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني.
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي؟
نو ذوقونه خو نه دي خراب، حالات خراب دي، ځکه چې بس ستا خلک هر چا زړه دا غواړي، حالات خراب دي، وضعیت خراب ده، څوک داسې کار نشي کولای اول زه بیا بل سي مطلب دغسې کارونه وکړي، خو دا حالات خراب دي، د حالاتو وجه ده. کنی ذوق د ډېرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي، ځینې ملګري ځینې انډیوالان، موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو، خو بس حالات خراب دي.
پیغام به دي څه دي ازادي راډیو اورېدونکو ته ستا غږ اوري؟
نو پیغام دا ده چې خدای پاک دي بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي، او دا ځای نه او دلته دې خدای کراري کې، ځکه وضعیت ډېر خراب ده، بس سوله راشي، وضعیت ښه شي، کراري شي، نو بس هر څه به سم شي.
په وروستیو کې ستا سندره اورو تا په خوښۍ او په خطا ته کې؟
نو بس زما په خوښه سي ده، زما یو میهني شعر ده، زه وطن یم په سلګو ستړی ډېر یم د جګړو، بس دا شعر
سړی ډېر یم له جګړو، ای زما خوارو بچو لیونیان به وي تر څو سودا کر شوای قلم رنگ زوانان ټولاړ زغمو یا ما زفلای رنگ پر رنگ زلیان ټولاړ زمه هیڅ آواسوس نکړي پیر ګل رنگ زوانان ټولاړ سوچتي وکړي هر افغان په هر څنګ زوانان ټولاړ بل کو گل درو لو دا گٹ کو گلانو ای زما خوارو بچو دیوانیان بوی تر سو زو اتل یم فصل گو سالای دیر یم لجگلو ای زما خوارو بچو دیوانیان بوی تر سو یالا دیوانیان بوی تر سو سوکرا کی قرار شی کلا سوکرا نا پرار شی سوچی دا خوشنی حقا دا غرو حقا بیمار شی سوچی ها خوشنی دا غرو حقا بیمار شی صبح حل تشم خوشالا که هر سوک نجنگ بیزار شی لاس پسترو این تا پیغلو پی جشنو اخترو ای زما خوارو بچو لیوان لیوانیان بوی تر تو زو اتالیم فسل گو سالای دیریم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان بوی تر تو یم زمو پوریم یم پوینو لمبی دلائی شهیدان می دیر ورکلی اول یاو یم ساتھ لائی چاچی بدرانا قتلی اغا خدای دا شرم ولائی ای زمان محراب بچیا دعا و دکری عرف لائی دیوی دا شاہ ظلمو پو خوخیو آو میلو سالائی دیریم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی تر تو لیوانیان باوی تر تو سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستور کو کہ چورک شون دا جہان میں وار پرے کو یو اورس تا شام میر من ویز یو آسے ستا پاچھاوں پاچھنوں ستا بندیوں دوستر کو نہ پناوام یو ورز و مونگستری لدے دوم رڈے رخل کو لاس پلاس دو بوڑی لدے دوم رڈے رخل عاشقان و عارفان و زاوت و دزارا خار پا گرسو کی سرگردان و زاوت و یو اوراز و ستالستر گو زخم دوخو دوی سکی ویز ما پچیکی زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزیب کے یو ورز و ستا پر جب دغسے سندرشنے دیو تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے وے شین غمی غوارم زما لفظونه بکار ندی یو او رازو زما پلاس کی